سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو باندې وکړو په کابل کې یو شمېر خزو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ دوی چې په کابل ښار کې د شاهد شمشيري له جمعه سره نږدې ټولې شوې وي ټینګار یې کاوه چې حقونه یې باید تامین او درناوی ورته وشي ډیر لافان خزو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای تر سوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې چې سبا المنځل کېږي د غلاریون وکړ په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنې دوه شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي او ګڼې ښځې له کاري محدودیتونو سره مخامخې دي د افغان خزو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټیډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سم کړي رینا امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان یې د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغې پخوانۍ تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده ورکړې د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز په لیالام کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي جنرال عاصم منیر د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز یا مشر په توګه نومول شوی د مخکې د ایسای رئیس هم پاتې شوی دی تر څنګ جنرال ساحر شمشاد میرزا د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه نومول شوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن پر ټویټر لیکلی چې د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا د دغو جنرالانو د نومونې پریکړه د تایید لپاره ولسمشر عارف علوي ته استول شوې ده قاسم منیر د ولسمشر علوي لخوا تایید شي د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا ځای ناستی به وي باجوا د نومبر په 19مه تقاعد کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به نن پنجشنبه یوه بیړنۍ غونډه وکړي په دې ناسته کې د ایران د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په اړه بحث کیږي دغه غونډه چې د څه باندې 500 هیوادونو په ملاتړ د جرمني او آیسلند په غوښتنه بلل شوې په ایران کې د دوو میاشتنیو لاریونو په دوام جوړیږي په ایران کې وروسته له هغه مظاهرې پیل شوې او تر دې مهاله په کې 416 کسان وژل شوي چې یوه ځوانه ایرانۍ نجلۍ مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې مړه شوه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټک بالر فضل حق فاروقی د استرالیا په بیگ بش کې د سیدنی تاندر لخوا واخیستل شو سیدنی تاندر به د دسمبر په 14مه د بیگ بش په 12مه پړاو لیګ کې خپل لومړی لوبه کوي په همدې ورځ بیگ بش هم پیلېږي د بیگ بش تجارتي لیګ په خپله پاڼه باندې د سیدنی او د فضل حق فاروقی ترمنځ د تړون خبر ورکړی دی او ورزو د فوټبال نړیوال جام ته همدا شیبه د سویس او کامرون ترمنز لوبه روانه ده سویس تر دې دمه یو ګول کامرون ته ورکړی وروسته به د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبې کیږي تر هغه وروسته به پرتګال او ګانا سره مخ کیږي او د شپې ناوخته به برازیل لوبه لري خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ را وربشه د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلی لام زیات شمیر افغانان خپل هیواد د تیښتې په حال کې دي هغه افغانان چې د سیمې هیوادو ته تللي له ستونزو کړیږي
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاوز لپاره یو نوی مشر نومولی عاصم منیر د مخکې د ایسای مشر هم پات شوې ده په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د خوست په تڼیو کې خلکو د خار د پاکولو لپاره اشر کړي
ټول د تڼیو ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تیښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پي افغان خبريالي خاطر نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویر لري چې د ویزه د موډل ختمېدو وروسته بل دې هواده وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هواته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمني کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورستر بلې سختي یي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې مودې دلته ختمي کی هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو د اندښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي ترڅو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وای په ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنی قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څومره د مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر ورستي نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنی ویزه پای ته رسیږي که خپل ویزه تمدید نکړي قانوني چلن سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور له هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایاند پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتګ د مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
Based on reports about
په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص پاړه د خبرو شوې او راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي افغانستان نه وځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ خزیون جونې د پخوانی حکومت کارکونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لګې کې شامل دي.
نو موړې وای د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیون نور افغانان په کور دننه د بیزای شوې په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را پدی خو 4.6 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوختي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل لمخي د تیر 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالی کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلیز امنیت د تړون د سازمان سی اس ټی او په غونډه کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او دغه شان د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو طالبانو حکومت بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد نه کارول کیږي. محمد خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تیرونې د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نور سیمهیزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه کړي دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان د سیمې هیوادونو ته متوجه دي پرته له شکه چې د سخت او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کله دا خبره وکړم چې د افغانستان په حدودو کې د څوکۍ سره خدای مو کوم هیواد ته تهدید پیښ کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز هم کړی ډول اعلان وکړ د اسایه هیوادونو او زموږ د سیمې د هیوادونو ټول ته چې د افغانستان خاوره ته څوک موږ نه پوهېږو چې هغه پرېما په دې بل هیواد کې ځي کار وکړي او فعالیت ولري. د دغه اعلانونو سره سره لا هم دغه سیداوي کې د تاسو فرد
دا په داسې حال کې د چا خدو میشت وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په و او یو مسرمشیز کې ویلي و چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړي ادعا کړې و چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوي هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګري او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دېرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
ازادي رادیو ته غواګاست د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام سره شر پین زباندی خبرونه کو. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د پاوز یو مخکخ جنرال عاصم منیر د پاوز د لوی درستیز یا د مشر په توګه باندې نوموالی ترڅنګي. جنرال ساحر شمشاد هم د پاکستان د مسلح قواو د پوځونو د ګډې کمیټې د رئیس په توګه باندې نومول شوی. د دوغو دواړو د مقررې حکمونه د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د تایید لپاره استول شوی دی. کچیرې الوی د ایدو کرینو عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوه پر ځای د پوز مشرشی باجوه د نومبر په 19 باندې تقاعد کیږي. جزئیات د شاهنواز ترگزی په رپورت کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټننت جنرال عاصم منیر نوم د نوی پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف الوی ته لیږل. د نومبر په 14 وزیر اعظم د لیفټننت جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن لپاره هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي
قانون او آئین کې مطابق سارے معاملات جو
د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پر شوی امید دی چې صدر پاکستان محمد سے کوم لانج نه کوي او دې ټاکنې ته په سیاسي نظر سره نه ګوري. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آسم منیر د پوز د تربیتی اداري منګلانا کمیشن پاس کړو. د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2018 کې د پوز د استخباراتو اداري ملټری انټلیجنس ډایریکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2018 کې د پاکستان د خفیه اداري آی ایس آی مشر جوړ شو. اته میاشتې پس ته دغه څوکۍ ناخوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټیننټ جنرال فیض حمید ته حواله شوه. د آی ایس آی د څوکۍ نه وروستو آسم منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر مقرر شو او دوه کاله وروستو نوموړی د پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو چې لا یې هم دغه څوکۍ سنبھاله کړې وه. د جیو ٹی وی دیو رپورٹ تر مخې آسم منیر به د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوز خپل خفیه ادارې ایم آی او د پاکستان خفیه ادارې آی ایس آی مشر پاتې شوی وي. د رپورٹ سره سم آسم منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آسم منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ای آر وای ټی وی چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله که د ملک صدر ډاکټر عارف علوي ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی، عارف علوي به د ده معنی عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 4 د جیو ټی وی په یو پروګرام کې صحافی او تجزیه کار مظهر عباس ویلي په کار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کوم لانجه وکړي.
چې جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسي کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وای چې دی د ګوند چیرمین نو دا هغه وخت چې دی معنی عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی، هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټبلیشمنټ په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي. د جیو ٹی وی د یو خبر سره سم وفاقی کابینې د آسم منیر د نوکری موده ریټین معنی برقراره ساتلې، ځکه د پوځي قانون د مخې آسم منیر د روانې میاشتې په 20 د خپلې څوکۍ نه ریټایر کېده. خو بیا هم د قانون د مخې که وزیر اعظم وغواړي د نوکری موده غځولی شي او که بیا پوځي مشر وټاکل شي نو 3 کاله د دغه څوکۍ بیا خپله موده هم جوړیږي. د جیو ٹی وی د ویبپاڼې په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خنډ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوی پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصتاً.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به شو کنړ ته هلته سرکانو ولسوالۍ نواپاس سیمه کې د ډیورند پر کرښه له پاکستاني پوستې یو زنځیر لرونکی ټانګ ژورې کندې ته پرېوتی. په یاده پیښه کې پاکستاني عسکرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمې اوسیدونکي وایي لیاد ځای بتل د دوی په کورونو پاکستانی پوځیانو د توپونو ډزې کولې او په دغو بریدونو کې له غورځېدلي او نورو ټانکونو ګټه اخیستل کېده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکي 45 کلن عزت الله ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو زیات توپ لرونکي ټانکونه د ډیورند پر ذکر خې پر لوړو نقطو ودرول شوي او کله چې زړه وغواړي د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. چینن سهارې یو د حرکت په حال کې لغره غورځېدلې ده.
زه دغه ساحې شاهد حالی ما چې همدغه ټانکونه د دې خاورې د پاره ودرولي چې دې طرف ته په کلو باندو او کورونو باندې پیډازي وکي او څو کراتي کړیم دی پی همدغه ټانک چې د نوپاس ساحې کې دغه تنصب چې کله ته حالات خراب ښکار شوې دي بس د خیمه یا ترپالې تل ریکړې دی افغانستان طرف ته ول مل نصب کړی دی چې کوم ځای ذهن نوران ناغلی اډازې پی کړی.
یو شمیر کسان به وای چې پاکستانی ځواکونو په یاد ساحه کې پوستې جوړولې چې یو ټانګې له پوستې خویدلې او ژورې کندې ته پرېوتې دی. په کونړ کې طالب چارواکي هم سرکانو کې لغره د پاکستانی پوځیانو د توپ لرونکي ټانګ غورځېدل تاییدوي خو د مرګ ژوبلې او د ټانګ د راغورځېدو د لامل په اړه څه نه وایي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټانګ راغورځېدلې خو دوی ته لامل نه دی معلوم او دا هم ورته نه ده معلومه چې څو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ځایي اوسیدونکي وایي د پاکستانی پوځ یا توپ لرونکی ټانګ په داسې حال کې له امنیتي پوستې د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ژورې درې ته غورځېږي چې دی او دې ته ورته د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستان ولاړو ټانګونو او پوځیانو د خلکو ژوند تریخ کړی او په شاوخوا یولسو کالو کې ګڼ کونړیان وژلي، ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. خو پاکستان لا تر اوسه د یاد ټانګ د غورځېدو او د کونړ د اوسیدونکو د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې په پام کې دي. دغه لوبې په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پایلو به د دسمبر په 13 وي. له لومړۍ ورځې پرته چې یو لوبه پکې شوې تر اوسه له مهال ویش تر سم هر ورځ څلور لوبې شوې دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړۍ لوبه د سویزرلند او کامرون ترمنز پیل شو او سم په پای ته رسیدو باندې د سویس تر نویمې دقیقې چې اوس دوه دقیقې اضافي وخت هم ورکړل شوی دی د کامرون ټیم ته یو ګول ورکړی او په دې حساب باندې تر دې دمه د لوبې امتیاز په خپل واک کې لري. دویمه لوبه د افغانستان په وخت د کوریا او یوروګوای ترمنځ ده چې 15:30 بجې به مازیګر پیلېږي. د پرتګال او غانا لوبه هم د مخستن پاتنیمو ده او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې دي. د فوټبال د غنو میناوالو سترګې نن د برازیل او پرتګال لوبه ته دي. په برازیل کې د نیمار په څیر هم دارنګ په پرتګال کې د کریستیانو رونالدو په څیر مشهور ستوري لوبغاړي لوبېږي. د نن ورځې له لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړي له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماته وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو زولې ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګولونه ووهل. د یکشنبې په ورځ به جرمني له اسپانیا سره مخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تګ به سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړ مرغز د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو به 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بېرته خپلو هیوادو ته ستنېږي. پراتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمنی او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنېږي که څنګه. اوس به ورشو خوست ته. د خوست د تڼیو اوسیدونکي د یو اشار لپاره سره ټول شیو او د درګي خارګوټي او د ولسوالۍ بازار پاک کړ. اشارونه په خوست کې اوږده مخینه لري چې په واسطه یې د ولسي خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کینول او اوبو لګولو نورې لوی او درنې چارې هم ترسره کیږي چې اوس دغه دود لږ څه کم شوی. د تڼیو اوسیدونکي له دې اشارې هدف دا ده چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان حشرونه یا پګړو ته واڅوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ آن سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د اشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیلي چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاکي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
په دزنډن وخت کې اشرینه کې خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول داسره او فتیاله چې مونږ سی باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په داغه خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وای دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کولنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمای وای
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځانډن وخت کې به موږ پګاړی نیوې بیا به کور کوو. یې سیمېږې دې تر غلي چې موږ د شروال سره د ولسوالۍ سره موږ کومک وکړي کیمې کشرې چې تالې دي دا تر کشرې موږ ټلې کې چې کیم کور وي دلته موږ وکړي دا ویډ کې موږ ټول وستلی دی. ربز چارایګه هر شاور سره دی دا موږ دا کور اوړه ولسوالۍ کې دا کور موږ وکړي.
د تڼۍ مدني فعالان وایي په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپلې نورې ستونزې هم یو بل سره شریکولی او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان وویل
ټول د تڼۍ ولسوالۍ ځوانانو او مشرون هرتل شوي دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي. یو خدای چې ولسوالۍ به صفا شي بل په څنګ کې ځوانان او مشرون سره پیټ پخ کیږي، سره یوځی کیږي، هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ د کرایشي چاغه موږ دلته په وځي سره شریک یې د پرمې ګاډه یوه د خال یار به ته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانیان پاتې خلک دي، باید تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، باید صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپلې وظیفې ته پابند واوسي.
د تڼۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونه کړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تڼۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دا نسب الایمان ده. دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونه کړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهلات وکړي، دوی تم سهلات وکړي.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ویل په راتلونکي کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو له لارې د ښار څخه د تڼۍ تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکې او ټولو ونو ته منظمې اوبه ورکړي. دوی وویل هڅه کوي د دا ډول برنامو له لارې د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلېدو ته وهڅوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حمدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او لپتیه لسنه شریکی دغه 3 میلیارډ پیسې کمی دي او به تاسو دا کم نه وې پلان نیول سوې ده. بس مشران خپویږي نو دا پیسې د ما په نظر باید چې پاغه دې کې وساتل شي یا ولګول شي چې چیرته د افغاني او ارزښت ساتل کیږي پی او چیرته د افغانستان بقا ته په ګټه رسیږي. او د سینه سره دغه پیسې دي او تمانی مورته د افغانانو کیږي او دام به جې لاړی شي او افغانې به تا زړو افغانې سره مساوي شي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامداره بقا افغانې پیدا کړي په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درقد ولسوالۍ تخاذه ولایت من تماس کوم له دې شکایت چې طالبان د روتخانه د درقد درغه ده د خلکو ځنې د ملت په موټر باندې سندې شوتې چې دغه ورته یې اخلي ولې اخلي او دا ملت خرڅ کړی دی ولې سوداګي ولې خرڅوي. دا شل 50 کاله یا شل کاله ایا کاله کې دا جګل نه خرڅوي. ما ویل څه یې نه دي سودا څه یې نه دي لیکن نن دا دوه کاله کې د دولت راغله دی دې ما ویل څه یې دوی څه خرڅوي ولې خرڅوي ولې دا ملت سودا کوي. ملت خپل د اقتصاد پیسې نه لري ورته د جګل پر خرڅوي لار یو پر خرڅوي صاحب د سرطال د پاره یا د تاداو د پاره ولې خاصه دا څه ظلم دی ولې دا ظلم د ملت سره وشي ولې دا رات سره وشي. الله یې راتغانه ده دواوې نه ولې دا تاریخ نه دواوې او نه دواوې پرې دا ټول به اجاره کړی اجاره اخی ما ځم زه زړه چارواکو پرې ورسې دا اجاره بند کی او دا جاغل یلا کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لانډو خبرونه ده.